وخت د غرمې 12 بجې دا مشال رادیو دا په روانه خبرې غړې کې مو زه نجیب امیر هرکلی کوم. اوریدونکو د پدې خبرونه کې را سره د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه بیلابیل راپورونه دي، تبصرې لرو، همدارنګه په نورو موضوعاتو باندې په روانو چارو باندې به تاسو ته معلومات درکړو. خو د دې هر څه نه وړاندې د دې مهال خبرونه درته زما همکار مجید بابر باندې کړو.
سړی مشهیرون به د مشال د خبرونو سرټکی د فاټا قبایلی مشرانو پارلماني غړو د روانې میاشتې په 14 نیټه اسلام آباد ته د احتجاجي لاریون اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت زلزله د پولو سره د مرستو لپاره 3 ارب روپۍ جاري کړي دي. په ترکی کې واکمن عدالت او پرمختګ ګوند پارلماني ټاکنو کې بریا ترلاسه کړې. تفصیل دو قبیلی سیمو سیاسی مدنی او پارلیمانی مشرانو ویلی دی چې روانې میاشتې په 14 نیټه به اسلام آباد ته د خپلو حقونو لپاره لاریون کوي او د پارلیمان د ودانۍ مخې ته به احتجاجي ناشته کوي. تېره ورځ د خیبر قبیلی سیمې په شاکس کې د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه جوړه شوې غونډې ته د وینا پر مهال د فاټا د پارلیماني غړو مشر حاجي شاجي ګل وویل
حقوق غړم چې څنګه نورو پاکستانیانو دي، نو بیا راوچا خپل حق لا او د خپل حق لا چې په کوم ځای کې زه وغواړم چې زه سلو غواړم چې ته زر موجود وي، چې زه زر وغواړم چې ته یو لاک موجود وي.
د دې غونډې مقصد د قبایلي سیمو د حیثیت په اړه په پارلمان کې د آئینی بدلون په اړه د هغه ترمیمي بل لپاره ولسی او پارلماني ملاتړ ترلاسه کول وو چې د پارلمان په سیکرټریټ کې جمع کړل شوی دی. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د دلدلو د پولو سره د مرستو لپاره 3 ارب روپۍ جاري کړي دي چې د یادې صوبې په 12 ضلعو کې به د مقامي حکومتونو په لاس اغېزمنو خلکو ته ورکولی شي. د سوات سره تعلق لرونکي د واکمن ګوند تحریک انصاف پارلماني غړي امجد علي په دې اړه مشال ریډیو ته تېره ورځ وویل
د دې لپاره به غدې یو کمیټي جوړه شي د ډي سي هر ډسټرکټ د ډي سي انډر، نو انشاءالله هغه کې به کمیټي هغه باقاعده خبره کړه د بینک تر طرفه نېشنل بینک نه به غوته چې کومه ملويږي او ډیټا چې کومه ده هغه مونږ کلکټ کوو او زموږ ټیمونه دي د آرمي ټیمونه دي چینټ او پټوار والے دي ساتل والے، نو انشاءالله چې کوم کسان مستحق دي هغه ته باقاعده د هغه په اکاؤنٹ باندې چې ده پیسې دي.
د تیرې میاشتې په 6 نیټه راغلې دلدلې د خیبر پختونخوا ګڼ شمېر سیمې وځپلې او په سوونو کسان یې ووجل او جوبل یې کړ. د ترکی وزیراعظم احمد داود اوغلو پرون ترسره شوې د پارلماني ټاکنو نتیجې د خپل ګوند د بریا ورځ وبلله. په سوله کې د 90% رایو له شمېرنې وروسته د عدالت او پرمختګ ګوند په سوله کې د یو کم 50% رایو په خپلولو سره د ترکی د پارلماني انتخاباتو ګټونکی اعلان شو. عدالت او پرمختګ ګوند چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان ګوند هم دی د ترکی د پارلمان له 1550 څخه 315 خپلې کړي چې د یو ګوندیز حکومت د جوړولو لپاره کافي دي. د کوردستان د خلکو د ډیموکراتیک ګوند پلویانو چې په پارلمان کې د سوکو د ترلاسه کولو لپاره لازمي په سلو کې لس رایې ګټلې د انتخاباتو نتایج خواشینوونکي بللې دي. د پخوانی مشرقي جرمني د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي ګوانتر شابو فسکي چې د مشرقي او مغربي جرمني ترمنځ د سرحدونو د پرانیستو اعلان یې کړی و پرون د 6 کالو په عمر کې مړ شو. د شابو فسکي مېرمنې ارینا شابو فسکي د جرمني خبري اجانس ډي پي ای ته وویل نوموړی پرون په برلین کې د زړو خلکو د پالنې په یو روغتون کې ساه ورکړه. ګوانتر شابو فسکي د ختیځ جرمني د کمیونست ګوند سیاسي بیورو غړی و. د 1991 کال د نومبر په 9 نېټه هغه تاریخي پریکړه چې له مخې ختیځ او لویدیځ جرمني سره یو ځای شول او برلین دیوال ړنګ شو اعلان کړه. د شابو فسکي له دې اعلان سره د ختیځ او لویدیځ جرمني بیلتون ته د پای ټکی کېښودل شو. د تیرې میاشتې په 1/2 نېټه په مصر کې د روس د یوې هوایي کمپنۍ د الوتکې د غورځېدو په پلټنو کې شامل یو لوړ پوړي روسي چارواکي ویلي دي چې داسې شواهد شته چې ترې څرګندېږي دغه الوتکه په هوا کې ټوټې شوه. د روس د هوا بازۍ د کمیټې مشر ویکتور سوروچینکو تېره ورځ وویل چې دغه الوتکه په هوا کې ماته شوه او بیا یې ملبه په 40 کیلومتره علاقه کې خوره شوه. خو زیاتوي چې دا ویل به د وخت نه مخکې خبره وي چې د دې الوتکې د راغورځېدو تر شا څو وجوهات وو. دا الوتکه د تېرې میاشتې په 1 نېټه د مصر د شرم الشیخ سیمې نه روسي ښار سینټ پیټرسبرګ ته روانه وه چې د مصر د سینایي جزیرې د عرش ښار په حسنا کلي کې راپرېوته. په دغه الوتکه کې سواره ټول 211 مسافر د دې پیښې له امله ووژل شول. اسلامی دولت وسواله ډله داوه کوي چې دوی په ترکی کې یو مشهور هغه کارکونکو سره د خپل یو ملګري وژلې ده چې د دغه ډلې پر ضد مبارزه کوله. د یاد لري لخوانن په یو خبر شوی بیان کې داوه شوې ده چې دوی د تیرې میاشتې په 13 نیټه د ترکی په سانل عرفه سیمه کې ابراهیم عبدالقادر او د هغه ملګری فارس حمادي حلال کړی ده. د شامی فعالانو د سارنې د ډلې ویاند وای چې دغه دواړو مړي د فارس حمادي په کور کې د هغه یو ملګري د تیرې میاشتې په 13 نیټه وموندل. دغه ویاند زیاته کړه چې د دې هم د دوی فعالان په شام کې دننه وجلې شوې دي. خو دا لومبې ځل ده چې د ملک نه بهر د دوی کوم یو فعال ووجلې شو. د مشال خبرونو پای اوس به تاسو د موسم حال او د کرنټ خوبه زموږ د همکار احمد الله نه وره.
د پېښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر 105.13 روپۍ اخستل کیږي او 105.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 145.50 روپۍ او 146 روپۍ. یو پاؤنډ 178.50 روپۍ او 122.13 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 28.15 روپۍ او 28.50 روپۍ. یو سعودي ریال 8.80 روپۍ او 8.95 روپۍ. یو افغاني 1.20 روپۍ او 1.15 روپۍ. او 2.3 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخستل کیږي او 2.85 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه پورس بعد د پیښور په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات دریش، په بنو کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات دریش، او په کوټه کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 18 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو 621 په پاتې خبرونه کې ووري. یو شمیر قبایلی مشران وایي ک اف سی آر قانون ختم شي او د پښتونخوا صوبې سره فاټا شامل شي نو قبایلیان به خپلواکي ترلاسه کړي.
صوبې قسم کې دلو نه تو فائدې شته نقصانات نشته. څوک یې ته جرګه ختم کیږي وقصد ملکن پښتانه دي فاټا نه فاټا شوي دی چې ته خو مطلب دی تاسو موږ نه خو پښتانه دي چې ته خو جرګه ختم نه شوه، رسم به ختم نه شو، رواج ختم نه شو.
د خیبر پښتونخوا حکومت 200 زلزله ځپلو ضلعو کې د مرستو لړۍ پیل کړې ده. او بل راپور موده چې مبارز سیاستوال افضل خان لالا پرون په بره درشخیل سوات کې خاورو ته وسپارل شو. خلک ته هغه ښه یادوي.
پښتانه چې څومره دي، د یو ډېر لوی سړي، د یو ډېر ښه اخلاصمند سړي او د یو ډېر لوی عالم نه محرومه شو او د ډېر یو پښتون سړي نه چې همېش دپاره خان لالا د دې خلکو د دې پښتنو د کاز دپاره خپل ټول ژوند سر کړی.
قبایلي سیمو کې جنګونو هنرمندان څومره اغېزمن کړي په دې موضوع هم راپور لرو. بلوچستان کې د ټرکونو ډرایوران لغلو سر ټکوي.
پر دې روډ باندې دا شپه نشته چې زموږ د ټرکانو والا ته د غلنه درجي او دغه شاعرانو چې دا بالکل د شپې ورته پر کابله نه دي، زموږ ټرکان د شپې ولاړ دي.
نور راپورونه هم لرو را سره اوس. قبایلی سیمې د خپلواک حیثیت لري، له مرکز سره د تړلې پاتې شي او که د خیبر پښتونخوا صوبې سره د زم کړی شي. دا بحثونه له تیر څه مهاله روان دي. پرون هم د جمرود په شاکس کې د قبایلو د حقونو په نامه یو کنفرانس وشو. د غونډې ویناوال وویل دوی د اف سی آر قانون ختمول غواړي او د دې خبرې طرفدار دي چې قبایلي سیمې دې د خیبر پښتونخوا صوبې سره یو ځای شي. فرهاد شینوار له خیبره.
د اتوار په ورځ د خیبر جنسینا د پارلیمان غړو لخوا په جمرود شاکه سیمه کې د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه یو لوی غونډه را جوړه کړې شوې وه چې د قبایلي سیمو نه منتخب شو د کمی اسمبلی غړو، سیاسي ګوندونو مشرانو، وکیلانو او زده کوونکو پکې په ګڼ شمېر کې برخه واخیسته او دوی د پاکستان په کمی اسمبلی کې د فاټا په موجوده آئینی حیثیت کې د بدلون لپاره وړاندې کړای شوی بل حمایت وکړ او د اف سی آر نظام د ختمولو غوښتنه یې وکړه. په دې مهال د کرمې جنسینا د قومي اسمبلۍ غړي ساجد حسین توري په خپله وینا کې وویل
صوبی قسم کې دلو نه تاته فائدې شته، نقصانات نشته، څوک یې تا جرګه ختم کیږي. وقصد یې ملکنډ پښتانه دي، فاټه نه پاټه شوي دی، چېرته خو مطلب مونږ نه ښه پښتانه دي، چېرته خو جرګه ختم نه شوه، رسم خو ختم نه شو، رواج ختم نه شو.
د دغې غونډې په وخت د پاکستان پیپلز ګوند او د فاټه سیاسي اتحاد یو مشر اخونزاده چټان وویل
منګه د هر قومي مشر سا او د مذهبي مشر سا ډیسکس کلي چې منګه د قبایلو د تقدیر د بدلولو لپاره نه دا فارموله جوړه کړې ده. آیا دې کې د دې ملک د دې ولس د دې خاورې یا د قبایلو یا د قبایلو د مستقبل څه نقصان شته؟ نو زما وروڼو ارزینه موږ ته د تسلي بخش جواب میلاو شوی دی چې دا ډیره کامیابه فارموله ده.
د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه را جوړ شوې غونډې کوربه او د فاټا پارلماني لیډر شاجي ګل پردي هم په دې موقع په خپلو خبرو کې وویل
اوس زماوري قبایله د ټولو طبیعي چې نظم دغه شان دی په ضلالت کې وخت روم زه هم دغه شان دی غلام وم خو بیا ټیکدو او کوي چې نه زه هم دغه شان دی حقوق غواړم چې څنګه نورو پاکستانیانو دي نو بیا را چا چا د خپل حق له او د خپل حق له چې په کوم ځای کې زه غواړم چې زه سلو غواړم چې ته زر موجود وې چې زه زر غواړم چې ته یو لاک موجود وې.
د دغې غونډې په اخر کې قبایلي وکیل او قانون پوه اعجاز مومند مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
نو زما په خیال چې نن مونږ دا وکتل چې د بل د پیش کېدو نه پس چې په دې کې څومره حمایت راغی او نن دې جلسې دا خبره ثابته کړله چې زه خو دا ګڼم چې د نن نه چې کوم دی نو په فاټه کې اف سی آر ختم، پولیټیکل اډمنسٹریشن انشاءالله ختم دی. په شپاړسم تاریخ باندې به یو عظیم شانه قبایلي قافله روانېږي اسلام آباد ته او د پارلیمنت مخې ته به کینی او هغوی به خپل حق غواړي.
یاد دې وي چې څه موده مخکې د قبایلي سیمو د پارلیمان غړو د پاکستان د قومي اسمبلۍ په سیکرټریټ کې د فاټا آئینی حیثیت بدلولو لپاره یو بل جمع کړی دی چې بنیادي مقصد یې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملول دي. خو بیا د قبایلي سیمو ځینې قومي مشران د دغې بل مخالفت کوي او وایي چې دوی له دې ځان له صوبه یا کونسل ورکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د خیبر پختونخوا حکومت د 1200 زلزله ځپلو ضلعو د خلکو سره د مرستې په موخه د 3 اربو روپو اعلان کړی دی. د صوبایي اسمبلۍ غړی امجد علي وای په ټولو متاثره شوو ضلعو کې د مرستې لپاره ځایونه ټاکل شوي چېرته چې د خلکو سره د مرستو لړۍ پیل شوې ده. د اکتوبر د 24 نیټې زلزلې په خیبر پختونخوا کې زرګونه کورنۍ متاثره کړې دي. تفصیل پېښوره د شبیر جان په رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا صوبه حکومت ویلی چې زلزله ځپلو 1200 ضلعو لپاره 3 ارب روپۍ امدادي پنګه جاري کړې ده چې رضلي انتظامی په لاس به په دغې اغېزمنو کې ویشلې شي. دوی ویل چې د پیسو ورکولو عمل د وړاندې نه شروع کړی شوی دی او ډېر زر به هر یو اغېزمن ته به په ټولو صوبه کې خپل معاوضه ورسوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د سوات سیمې سره تعلق لرونکي د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلۍ غړی امجد علي مشال لیړو ته وویل چې دغې پانګې ورکولو لپاره په هر اغېزمنه شوې ضلع کې سرکاري بینک یا نېشنل بینک کې خصوصي کاونټر جوړ کړی شوی دی او د هغه ځای نه به ټولو اغېزمنو خلکو ته دغه پیسې ورکول کېږي.
3 ارب روپۍ د دې لپاره چې کم ریلیز کړي دي نو د هغې عملي طور چې کم کسان په دې ډیزاستر کې مړي نو هغې کې پخپله باندې مونږ چیکونه ورکړي دي کسان له پرونه او بلوغه انشاءالله زخمیان ته په دې هفته کې دننه دننه د هغو معاوضه ملو شي او چې کم د چا کورونه فلي ډیمیج دي د هغې اسسمنټ جاري دی، چا پارشل ډیمیج دي د هغې هم اسسمنټ جاري دی. انشاءالله مونږ کوشش کوو چې دې منت کې چې دی مونږ دا خلک کمپنسیټ کړو.
نور زیاته کړه چې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې د پوځ او ضلعي انتظامیې سره په مرسته باندې دوی خپلې هڅې شروع کړې دي او چې څومره هم په خیبر پښتونخوا کې خلک ژوبل شوي یا د هغوی کورونه ړنګ شوي دي د هغې تخمینه هم لګوي. او تمه یې څرګنده کړه چې رپنګې او امداد ورکولو دغه عمل به یو میاشت کې سرته ورسوي.
د دې لپاره به غیر یو کمیټي جوړه شي د ډی سي هر ډسټرکټ د ډی سي انډر نو انشاءالله هغې کې به کمیټي هغه باقاعده خبره کړه د بینک سره په نیشنل بینک نه به هغو ته چیکونه ملوېږي او ډیټا چې کومه ده نو هغه مونږ کلکټ کوو او زموږ ټیمونه دي د آرمي ټیمونه دي جینټ او پټوار والا دي تحصیل والا نو انشاءالله چې کوم کسان مستحق دي هغو ته باقاعده د هغو په اکاونټ باندې چې پیسې دي.
د پامل ده چې تیر زیارت په ورځ د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د پېښور او بیا د زلزله ځپلو نور سیمو په دوره باندې د دغه اغېزمن زخمونو خلکو لپاره امدادي پیکج اعلان کړو چې تر مخه وي د مړو شو کسانو خپل خپلوانو ته 6 لک روپۍ، ژوبل لپاره 2 لک روپۍ او د چا چې کور ړنګ شوی دی هغوی لپاره هم 2 لک روپۍ اعلان شوی دی. دوی ویل چې په دې لړ کې به خیبر پښتونخوا او افاقي حکومت اوږه په اوږه یو بل سره مرسته کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د اکتوبر د 24 نیټې زلزلې د خیبر پښتونخوا د ښاري سیمو ترڅنګ د قبایلي سیمو خلک هم اغیزمن کړی دی. په کورم ایجنسۍ کې د زلزلې نه د متاثر شوو کسانو سره د مرستې لپاره د حکومت لخوا یوه سروې پیل شوې ده. د پولیټیکل انتظامی تر مخه دغه سروې یوازې د هغو کسانو لپاره ده چې د تیرې زلزلې له امله کورونو ته تاوان رسېدلی دی. خو د سیمې خلک وایي چې د کورونو ترڅنګ د دوی ته دوکانونو او مارکیټونو ته هم تاوان رسېدلی دی. حکومت دې لوري ته هم پام وکړي. زموږ همکار طارق اورکزی له سیمې نه راپور لري.
په کورم ایجنسۍ کې زلزلې متاثره کسانو سره د مرستې لپاره د حکومت لخوا یوه سروې شروع شوې ده. پولیټیکل انتظامیه تر مخه د هفتې ورځې نه شروع شوې دغه سروې کې تر اوسه د 10 نه زیات کورونه داسې مخې ته راغلي دي چې هغوی ته سخت زیان رسېدلی دی. انتظامي چارواکی تحصیلدار محمد ریاض مشال رډیو ته وایي په سیمه کې سروې به د نومبر میاشت د 3 نیټې پورې جاري وي او زیاتوي چې دغه سروې یوازې د هغه کسانو لپاره ده چې د تېرې زلزلې له امله کورونه نقصان شوي دي.
د ایلډر سایډ نه یو نمائندی زمونږ د پولیټیکل اډمنستریشن سایډ نه زیما زمونږ سره د آرمی یا د ایف سی چې کوم ځای کې دی ډیپلایمنټ مونږ سره د ایف سی نمائنده راسته دی صوبیدار صاحب. نو فی الحال چې کوم کورونه دی خو کچه دی نو ماشاء الله لکه یو لاکې به بالکل پارشل به کیږي، 2 لاکس کې به کم کمپلیټ دیا به کیږي.
فضل رحمان په نامه د منځنی کور مې یو ځایي کس مشال رډیو ته وایي 24 اکتوبر د زلزلې وروسته دلته خلک بلا سر او سامان پراته دي او نه د سر د سایه لپاره چت لري او نه هم د حکومت لخوا دوی سره څه امداد شوی دی. دی وایي داسې خلک شته چې امداد ته یې ضرورت دی خو د سروې ټیمان ورته نه دی رسېدلي. نو پکار دی چې هغه کسان د پامه ونه ویستل شي.
سروې خو زموږ په علاقې کې شروع شوه خو لږه لیټ شروع سنټر ګروم کې په خاص کار پړه چمکنی کې په تابه کې کړی دی، په بازو کې کړی دی، په ویداری کې کړی دی، په کمل بازو کې کړی دی، په مختلف مخرانه کې کړی دی، په ټوله لپو کې کورونا لکه زیات تر خراب شوی دی. ملک ډیمانډ بیا کوو پوه شي چې کوم کورونا فوج شي د هغوی دوباره سروې وکړی شي.
په دې سروې کې هغه کسان شامل نه دي چې د چا دوکانونو او یا مارکیټونو ته نقصان رسېدلی دی. وزیر حاجي په نامه د سادې سیمې یو دوکاندار مشال رډیو په لارې د حکومت غوښتنه وکړه چې دوی سره د هم مرسته وشي.
لون کړه ایسه شو کوټه ورزلی وی شو ورزلی وی دا شو دې شو یو ته مو مرسته کو کوم دا دا رسیدلی سیاره دا دکانو ته غنه کیږي دکانو ته هم تک غر رسیدلی دی. سروې کې واشول شي او ته د خپل معاوضه سورا مناسب وی او شي.
په دې اړه تحصیلدار محمد ریاض وایي پولیټیکل انتظامیه کوشش کوي چې هغه دکاندارانو سره هم مرسته وکړي چې کومو ته زلزلې نقصان رسولی دی.
فیلحال حجي مونږ سره لکه هاوسز والا کوم سروې دا غده نو ان شاء الله چې څنګه حکومت سه پالیسی جوړه کړي د شابس باره کې هغه باندې مونږ عمل درآمد کوو. خو فیلحال هغه مونږ په ریکارډ راوستي دي، هغه کې مونږ ریپورټ سیف آی ډی ډی ایس آر وغیره کړی دي، په ریکارډ هم راوستي دي چې برنه سه پالیسی جوړه شي ان شاء الله هغې ته به ملاویږي برنه چې پالیسی جوړه شي.
اکتوبر په 24 نیټې په کورما کې زلزلې خلکو ته سخت مالی تاوانونه اړولی دي. معلوماتو تر مخه په سیمه کې د راغلي زلزلې له کبله تر ټولو زیات تاوانونه په منځني کورما کې شوي دي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، کورما ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ سپه 625 کیلوهرتز او لنډو سپو 2113 4015 1380 او 15 شپېته کیلوهرتز اوریدلی شئ.
مبارز سیاستوال افضل خان لالا پرون مازیګر د سوات په بره درشخیله کې د دوی په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د جنازې پر مهال د بیلابیلو ګوندونو مشران او د خان پلویان موجود و. نوموړی هم پرون د ورپېخې ناروغۍ له کبله د راولپنډۍ په یو روغتون کې ومړ. د ده عمر 91 کاله و. نن د هغه د فاتحې مراسم د هغه په حجره کې ترسره کیږي. نور تفصیل د نیاز احمد خان په راپور کې.
نوامی نیشنل ګوند مشر سیاستدان افضل خان لالا جنازه په مټه درشخیله کې ادا کړه شوه چې پکې د عوامی نیشنل ګوند مشرانو غلام احمد بلور، حاجی عادل، د پاکستان مسلم لیگ صوبایي مشر امیر مقام، د پی ټی آی صوبایي اسمبلۍ غړي محب الله، د فوز اعلی چارواکو او تقریبا د هرې پارټۍ مقامی مشرانو بشمول په زرګونو خلکو ګډون وکړ. افضل خان لاله خپل کلی درشخیل کې خاورو ته وسپارلی شو. د افضل خان لاله په اړه جنازې ته راغلي باز تنانو دوی ته پیرزونې وړاندې کړې چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ خیبر پښتونخوا مشر مختار یوسفزی مشال ریډیو ته وویل
دلته د قومي سیاسي اختیار دپاره جدوجهد کو په دې لار کې د جیلونه هم تیر کړي دي ستړي هم کړي دي چې هغې ته به ټول خلک چې کوم دی په ډېر درنه سترګه ګوري هغې به دی یادېږي او انشاءالله دا کمی خبرې چې دوی کولې یا زموږ نورو مشرانو کولې دا د پښتون قوم ضرورت دی او یقینا پښتنې میندې به داسې بچي پیدا کوي چې دا ارمانونه به ترسره کوي.
دغه رنګه د مسلم لیګ یو مقامي مشر او د کابل تحصیل کونسلر فیروز شاه اډوکیټ وایي
او زموږ ټول خاص کر پښتانه چې څومره دي د یو ډېر لوی سړي د یو ډېر ښه اخلاصمند سړي او د یو ډېر لوی عالم نه محروم شو او د ډېر یو پښتون سړي نه چې همیش لپاره خان لالا د دې خلکو د دې پښتنو د کاز لپاره خپل ټول ژوند صرف کړی.
سوات کې د بیلابیلو دستورو ټولنو یو فعال غړی شوکت شرار هم د افضل خان لالا په اړه زیاتوي
زه په مرګ باندې یقینا چې د سوات او د دې خطې په حوالې سره یوه ډېره لویه خلا پیدا شولې چې د هغه کسو چې د ریاست سره هم به خبره کوله په ولس کې هم د ده یو احترام و د ده خبرې ته به د قدر په نظر باندې کتی کېدو نو بل څوک داسې زه فوري طور نه چې
د افضل خان لالا وراره ډاکټر نعیم وایي چې خان لالا په خاندان کې یو ډېر مینهناک انسان و او دوی خاندان ته د هغه مرګ درون خفګان رسولی دی.
د خان لالا په وفات باندې خو یو ډېره لویه خلا پیدا شوه. دا نه چې یوازې زموږ د کوړمۍ یا زموږ د خاندان خو زما په خیال ټولو پښتنو ځکه چې ټول پښتنو آواز کوو نو بنیادي نقصان خو بیا موږ ته ورسېد ځکه چې موږ یې خاندان وو. بیا ټول پښتانه په دې باندې سرتور شو. بلکې زه به دا ووایم چې مخکې ورځو کې د افغانستان د جمهور رئیس سره خبرې کولې نو وایي چې ما ته کاردین وروسته له خبرو دا وخوې ما چې زه کوربه یم زه به د کوربه په حیثیت خبره کوم چونکه دا ټول پښتون د پښتون قومي وحدت خبره کوله د یو دغېن دکړه چې پښتون قام یو شي پښتون خلک یو شي دا خاوره یو شي.
د افضل خان لالا یو نمسی چې د پیشې په لحاظ سره ډاکټره ده وایي چې خان لالا د ښځو تعلیم ډېر ضروري ګڼلو او د پښتنو جینکو په تعلیم یې ډېر زور ورکوو.
خان بابا د ماشومانو سره زنانو سره او د مغینا راغه کوم چې د کور مشرانو د هر چا سره یو بیل رشته وه. د هغو د تعلیم باندې اسپیشلي په جینکو په تعلیم باندې ډېر زیات زور اچولی دی. کله چې هغو په جرمني کې وو نو هغه ځینې به یې لیټرز راوستول په هغه وخت کې په هر خط کې به داسې وي چې موږ ډېر وروسته یو زمونږ ماشومانې زمونږ لوڼه ډېر زیاتې وروسته دي د دوی په سبقونو باندې فوکس کوي.
د محمد افضل خان لالا لاسنیوا دا وخت د تاثیر مټې بره دوړشخېل کې د افضل خان لالا په حجره کې روانه ده چې ورته په ډېر ګڼ شمېره سره خلق ورځي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
هلته په ننګرهار کې هم فرهنګیان او قلموال د افضل خان لالا په مړینا غمجن دي. په جلال آباد کې د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد په همدې اړه له څو تنو سره خبرې کړې او موږ ته یې دا راپور رسولې.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم افضل خان لالا په سیاسي فرهنګي او ټولنیز ډګر کې د یو لارښود مشر په څیر یاد کړ او وی ویل چې د هغه مړینه به تر ډیره جبران نشي.
افضل خان لالا هم سیاسي مبارزه کړې او هم فرهنګي ځکه هغه لوی شخصیت و چې د پښتون قوم د سربلندۍ لپاره لوی لوی سیمینارونه جوړ کړي دي او دغه شان نشریات یې لرل او کتابونه چاپ کړي دي. د هغه ژوند ډیر ابعاد درلودل او په خپل چاپیریال کې ډیر سره نغښتي وو چې دا د فرهنګ د دایرې نه بیرون نه و د سیاست نه بیرون نه و د اجتماعیت نه بیرون نه و ځکه دا یو جرګمار شخصیت و او دا یو قومي لیډر و. ډیر لوی لوی مؤسسات د په وجود کې راټولو نو زه فکر کوم داسې یو څیره او داسې یو شخصیت بیا موږ دریغه کتر ډیره پورې ومومو.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وفا وایي چې افضل خان لالا د پښتون قوم د یووالي لپاره اوږده کلونه مبارزه کړې او په دې لاره کې د هیڅ ډول ستونزو پروا نه ده ساتلې.
افضل خان لالا د پښتنو د قومي وحدت کلک پلوي و. لر و بر پښتانه د ده په وفات باندې د زړه له کومې نه غمجن دي. د پښتنو د قومي یووالي دپاره نیمه پیړۍ هلې ځلې کړې دي، هڅې یې کړې دي. په دې لاره کې د بندیزونو، ستونزو، کړاوونو او حتی جیلونو پروا نه ده ساتلې. افضل خان لالا د پښتنو په قومي مشرانو کې دستوري حیثیت لري. خدای دې وکړي چې د ده د فکر ملګري د ده ارمانونه ژوندي وساتي او د دل لپاره هغه څه چې پکار دی هغه سي مبارزه وکي.
افغان انزورګر حمد الله ارباب چې د لر او بر پښتنو د یووالي لپاره د خپل هنر لالارې مبارزه کوي د افضل خان لالا مړینې غمجن کړي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
افضل خان لالا یو د هغه پښتنو مشرانو نه چې د باچا خان بابا سره هغه د ځوانۍ نه لکه په مبارزه کې شامل و د عدم تشدد د پښتون د تعلیم د خیر ښېګڼې د ولسونو د یو ځای کولو. افضل خان لالا تشه به ډېره په مشکله ډکه شي ځکه چې اوس کوم دغه فکري بدلون د منفي لوري ته روان دی زموږ دپاره دا یو غټ چلنج دی خاصکر د پښتنو دپاره چې هغه به تل په خپلو خبرو کې دا ذکر کو چې دا د فرنګیانو د وخت نه دغه یو دسیسه جوړه شوه پښتون خان په څو برخو شو د دغه وجود د راټولولو لپاره هغه نسلی کیدونکو هلې ځلې وکړي هغه فکر مونږ ته پرې شه دی.
افضل خان لالا په 1908 میلادي کال په سواد کې زیږیدل او د 2015 کال د نومبر په لومړۍ نیټه د نهاتیا کلونو په عمر د دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې. باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس د ډیسټریکټ کې
منګل تکتی کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
په خبر کې د افغانستان د قونسلګرۍ ځینې ډیپلوماټان وایي چې د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت به په نږدې ورځو کې د پښتو ژبې له سندرغاړې وږمې سره د هغې د درملنې لپاره یو اندازه پیسې مرسته وکړي. دوی دا په داسې حال کې دا خبره کړې ده چې د پښتو ژبې نامتو سندرغاړې وږمه اوس مهال د پېښور په یو روغتون کې د رنس پر بستر پرته ده. د افغان قونسلګرۍ پلاوی دا څرګندونې په روغتون کې د وږمې د لیدنې پر مهال کړې. زموږ همکار ذبیح الله شفق له پېښوره راپور لري.
په خیبر پختونخوا کې د افغان قونسلګری ډیپلوماټان وایي د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت په پام کې لري چې په نږدې ورځو کې د پښتو ژبې له رنځوري سندرغاړې وږمې سره د هغې د درملنې لپاره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پښتو ژبې نامتو سندرغاړې وږمه له تېرې سې مودې راهیسې د ورپېښې ناروغۍ له امله د پېښور په یو دولتي روغتون د ډیریډنګ کې د رنځ پر بستر پرته ده او درملنه یې روانه ده. وږمه چې لاره د خیبر پختونخوا د صوابۍ اوسېدونکي ده شاوخوا 23 کلونه مخکې د پښتو موسیقۍ ډګر ته راوتې او د خپل زړه راښکونکي او دردونکي غږ له امله د هنر میدان ته تر راوتو وروسته په ډېر لږ وخت کې په لرې او بری پښتونخوا کې زرګونه مینوال پیدا کړي. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د افغان قونسلګرۍ یو پلاوی چې تېره ورځ د وږمې پښتنې ته ورغلی او له هغې سره د یوې اندازې مرستې ژمنه وکړه. د پېښور په قونسلګرۍ کې د افغانستان د کلتوري خونې مسؤول عبدالباقي صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر چې مخکې مو غوښته چې د دې پښتنې لپاره راشم خو لږ څه دغه په مخکېنۍ زلزله نو بعدې خبرې پیدا شوه چې دغه موضوع یې لږ څه وروسته واچوه. نو بیا زموږ مشر عبدالباري جهاني چې د اطلاعات و فرهنګ وزیر ده د هغه ماته وویل چې مقصد دې ته به ځي دې نه به پښتنه کوي او دی به وعده کوي چې موږ په راتلونکي کې سوله کې به دې سبب موږ هغه لازم مرستې چې ورته په نظر کې نیول شوی ده دې ته به ورکړل شي او د دې د په علاج کې ولګول شي.
په خیبر پښتونخوا کې افغان وکیل تجار ډاکټر میرویس یوسفزی بیا د افغانستان او خیبر پښتونخوا پر حکومتونو غږ کوي چې د پښتو هنرمندانو د لاسنیو لپاره د لاغوی سره د اړتیا پر مهال لازمې مرستې وکړي.
په دغسې حالتونو کې دواړه لروبر پښتنو ته خصوصا دواړه حکومتونو ته دا په کار ده چې د دغسې هنرمندانو چې د پښتو ژبې دپاره یې ډېر زیات خدمتونه کړي د هغې ته باید پښتنه وشي مالي مرستې ورسره وشي.
د وږمې خاوند لیاقت خان له ازادي راډیو سره خبرو کې د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت مننه وکړه او ویل چې تر دې دمه ور سره د خیبر پښتونخوا اهلیتي چارواکو د مرستو په لړ کې یوازې ژمنې کړې دي.
زه ډېر مشکور یم چې دی راغلل او دی لاړل مونږ دان عزت راکړو او زما دا دوا ده چې الله دې افغانستان کې د الله رب العزت د خپل عزت د خاطر د خپل جال او جلال د خاطر افغانستان کې امن راولي. افغانستان زما د بابا وطن دی او به الی لرم چې ما سره څنګه دی راغلل ما سره به د افغان حکومت څنګه چې نن زما د وږمې پښتنه په هسپتال کې وکړه دغه شان به ان شاء الله په ژوند کې په نورو موقعو زموږ ته پوس کوي.
د یادونې وړ ده چې سندرغاړې وږمې څو ورځې وړاندې له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې د ناروغتیا پر مهال یې د یو څو سندرغاړو پرته چا پوښتنه نه ده کړې او د کورنۍ غړو بیا د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو کلتور له وزارت ته شکایت کاوه چې لا یې هم د وږمې د درملنې لپاره اعلان شوې مرسته نه ده ورکړې.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
ریدون کو دولسنی میں بجی کی دون کی دی پا پورا دولسنی میں بجو با دا مجد بابرنا دا خبرنو لندیز آورو تراغی روز تا مطبوعاتو تا کتنا کوا و بیا راپورنا ہم را سوادی
د قبایلی سیمو سیاسی مدنی او پارلیمانی مشرانو ویلی دی چې د روانې میاشتې په شپاړسمه نیټه به اسلام آباد ته د خپلو حقونو لپاره لاریون کوي او د پارلیمان د ودانۍ مخې ته به احتجاجي ناسته کوي. تېره ورځ د خیبر قبایلي سیمې په شاکس کې د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه جوړه شوې غونډه کې دا پریکړه وشوه. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د دلدلې د پلو سره د مرستو لپاره یې د 3 ارب روپۍ جاری کړي چې د یادې سوبې په 2 ضلعو کې به د مقامي حکومتونو په لاس اغیزمنو خلکو ته ورکولی شي. د ترکی وزیر اعظم محمد داود اوغلو پرون ترسره شوې د پارلماني ټاکنو نتیجې وستایلې او هغه یې د خپل ګوند د بریا ورځ وبلله. په سلو کې د 90% رایو له شمېرنې وروسته د عدالت او پرمختګ ګوند په سلو کې د څه کم 50% رایو په خپلولو سره د ترکی د پارلماني انتخاباتو ګټونکي اعلان شو. د پخوانی مشرقی جرمنی د حکومت یو لوړ پوړی چارواکي ګوانتر شابوفسکی چې د مشرقي او مغربي جرمني ترمنځ د سرحدونو د پرانستو اعلان یې کړی و پرون د 60 کالو په عمر کې مړ شو. د شابوفسکی میرمنې ارینا شابوفسکی د جرمني خبري اجانس ډی پی ای ته وویل نوموړي پرون په برلین کې د زړو خلکو د پالنې په یو روغتون کې سا ورکړه. د تیرې میاشتې په 1 دېرشمه نیټه په مصر کې د روس د یوې هوایي کمپنۍ د الوتکې د غورځېدو په پلټنو کې شامل یو لوړ پوړي روسي چارواکي ویلي دي چې داسې شواهد شته ترې څرګندېږي دغه الوتکه په هوا کې ټوټې شوه. اسلامي دولت وسله واله ډله دعوه کوي چې دوی په ترکی کې یو مشهور هغه کارکوونکی سره د خپل یو ملګري وژلی دی چې د دغې ډلې پر ضد یې مبارزه کوله. د یادې ډلې لخوا نن په یو خپور شوي بیان کې دعوه شوې ده چې دوی د تېرې میاشتې په 1 دېرشمه نیټه د ترکی په سانع العرفه سیمه کې ابراهیم عبدالقادر او د هغه ملګری فارس حمادي حلال کړی دی.
دا مجید بابر چې تاسو ته د دې مهال مهم لند خبرونه وړاندې کول اوریدونکو د خبرونې په دې نیمایي کې مهم راپورونه را سره دي. یو راپور پکې دا هم دی چې د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې په قبایلي سیمو کې په هنرمندانو باندې ستیر شول. دا راپور به وروسته اورئ خو اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو. پیل له کورنۍ ورځپاڼو زموږ همکار احمدالله پاکستاني ورځپاڼې لوستې او تاسو سره هم شریکوي چې نن دغه ورځپاڼو په کومو موضوعاتو اداري خبرې کړي دي.
وحدت ورځپاڼې خپله اداریه په پنجاب او سند صوبو کې بلدیاتي انتخاباتو دوران په بدنظمۍ لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې دواړو صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو لومړۍ مرحله کې نښتو، ډزو او نورو خونړو پیښو کې 14 کسان وژل شوي او د 500 څخه زیات نور جوبل شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې 2 میاشتې وړاندې په خیبر پختونخوا صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو په مهال د بدنظمۍ او اړیګړي د پیښو د رامنځته کېدو څخه وروسته هیله کېده چې پنجاب او سند کې د راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو لپاره به د صوبایي حکومتونو او الیکشن کمیشن لوري غوره او کلک انتظامات وشي. خو له بده مرغه دغه دواړو صوبو کې 13 ورځ د رامنځته شوو خونړو پیښو په نتیجه کې یو ځل بیا ګڼو خلکو خپل ژوند د لاسه ورکړو. ورځپاڼه لیکي چې سن او پنجاب کې چې د بلدیاتي انتخاباتو د لومړۍ مرحلې په مهال د بدنظمۍ او اړیګړي کمې پیښې رامنځته شوې دا د هیواد په سیاسي کلچر کې د عدم برداشت څرګندونه کوي. د کم د خاتمې لپاره چې به پخپله د سیاسي ګوندونو مشرانو ته کردار ادا کول وي. ورځپاڼه په اخیره کې کې چې ضرورت د دې خبرې دی چې د بلدیاتي انتخاباتو د راتلونکي پړاو پر مهال د بدنظمۍ د دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره د وړاندې څخه ګامونه واخیستل شي او دا خبره یقیني کړل شي چې مستقبل کې انتخاباتو په مهال داسې مناسب او کلک امنیتي تدابیر ونیول شي چې په نتیجه کې د دغه شان پیښو د رامنځته کېدو امکان ډیر کم وي. جنګ ورځپاڼې خپله اداریه په ملک کې د پټرولو نرخ په زیاتېدو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې حکومت د خالي په ورځ د نومبر میاشتې لپاره د پټرولو په نرخ کې 2.5 روپۍ او ډیزل په نرخ کې یو روپی پنځه اویا پیسې لیټر په سر اضافه وکړه. ورځپاڼه لیکي چې نړیوال مارکیټ کې د تیلو په نرخ کې څه دومره زیاته اضافه نه ده شوې چې حکومت یې له وجې د پټرولو نرخ اوچت کړي، خو د روپی په مقابله کې د ډالر په قیمت کې ورځ په ورځ اضافه روانه ده. نو حکومت په قومي خزانه دا بوج کمولو لپاره اسانه طریقه دا ګڼي چې د پټرولو نرخ اوچت کړي. ورځپاڼه لیکي چې اولس د وړاندې څخه د ګرانۍ له وجې پریشانه دی او د تیلو نرخ اوچتېدو سره یې په مشکلاتو کې نور هم اضافه وشي. نو حکومت له پکار دي چې په اولس دا اضافي بوج نه اچوي. آج ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې په تیرو وختونو کې د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې څو وارې کمی وکړی شو، خو اولس ته یې څه خاص ګټه ونه رسېده. خو چې کله هم د تیلو نرخ اوچت شي نو ورسره ګرانۍ کې هم اضافه وشي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت دې په اقتصادي شعبه کې د خپلو ګامونو ګټې عام اولس ته رسولو لپاره په مارکیټ خپل کنټرول یقیني کړي. دې سره سره صنعتونو ته ورکړی شوي مراعات دې د خبرو سره وتړي چې تیلو نرخ کمېدو لړ کې زیاته نه زیاته فائده دې اولس ته رسوي.
خلیج ټایمز ورځپاڼې د ترهګرۍ پر وړاندې د پاکستان او سعودي عربستان د ګډو هڅو په اړه د پاکستاني پوځ د مشر جنرال راحیل شریف پر وروستیو څرګندونو لیکنه خپره کړې. بل پلو د امریکا غږ ویب پاڼې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ته زیاتېدونکي نفوس موضوع راخیستې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې درته هارون باچا وړاندې کوي.
د خلیج ټایمز ورځپاڼې په لیکنه کې د پاکستان پوځ د مشر جنرال راحیل شریف خبره راغسل شوې چې ویلي دي د سعودي عربستان خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته پیښېدونکي ګواښ په د پاکستان سخت عکس العمل راوپاروي. نوموړي دا څرګندونې د پاکستان جهلم ښار ته نږدې د ترهګرۍ ضد د کامی مرکز د لیدنې پر مهال کړي. جنرال شریف د ترهګرۍ پر وړاندې د الشهاب په نوم د پاکستان او سعودي عرب د ځانګړو ځواکونو د یو ګډ تربیتي پروګرام پایغونډې ته میلمه شوی و. نوموړي په خپلو خبرو کې زیاته کړه سعودي عرب او پاکستان ډېرې مضبوطې او تاریخي اړیکې لري چې په خبره یو له بل سره د نږدې همکارۍ پر اساس ولاړې دي. جنرال شریف د دواړو هیوادونو د ځانګړو ځواکونو چې په یادو پوځي مشکونو کې برخه درلوده د ژمنتیا او مسلکیتوب ستاینه وکړه. د پاکستان د پوځ مشر هوټ ښکاره کړل چې له سعودي عرب سره د ګډو هڅو په ترڅ کې به اخر کار وتوانېږي چې سیمه له ترهګرو پاکه کړي. د لیکنې تر مخه د دغو پوځي مشکونو پایغونډې ته د سعودي عرب د پوځ یو شپږ کسیزه پلاوی هم ورغلی و. بلخوا د امریکا غږ پر وپاڼه خپره شوې یوه لیکنه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو موضوع راغستل شوې. لیکنه وایي داعش چې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې یې ځان ته ځای جوړ کړی غواړي د هغه هیواد نورو برخو ته هم خپل نفوذ پراخ کړي. په لیکنه کې په دې وروستیو کې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او داعش وسلوالو د جګړې یادونه شوې. لیکنه کاږي د داعش وسلوالو د یادې سیمې یو شمېر هغه خلک چې د دغې ډلې وفادارۍ ته نه تسلیمېدل په ډېر بېدردۍ سره ووژل. په لیکنه کې د ځایي خلکو په حواله ویل شوي چې داعش هڅه کوي نورو سیمو ته هم د خپلو فعالیتونو لړۍ وغځوي. لیکنه هم د اچین د اوسیدونکو په حواله زیاتوي چې حکومت د داعش پر ضد د سخت اقدام ژمنه کړې وه او دا چې دوی د دغو عملیاتو پیل ته لیواله دي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځنۍ اسیا د هیوادونو په سفر بوخت دی. نوموړي پرون په سمرقند کې د ازبکستان له ولسمشر اسلام کریموف سره د خبرو پر مهال وویل چې د افغانستان او منځنۍ اسیا امنیت امریکا ته مهم دی. احمد تکل په دې موضوع راپور لري.
د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پرون د ازبکستان له ولسمشر سره په کتنه کې د افغانستان او منځنۍ اسیا پر امنیت خبرې وکړې. جان کیری له ولسمشر اسلام کریموف سره په لرغوني ښار سمرقند کې د کتنې پر مهال وویل چې دای د افغانستان د امنیت په برخه کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په اندېښنو کې ځان شریک بولی او په هغو ستونزو خبر دی چې د افراطي ډلو په تیره د اسلامي دولت ډلې او القاعده شبکې پر ضد د مبارزې په وړاندې شته.
We know that your concerns about Afghanistan are concerns that we share.
پوهیږو چې د افغانستان په اړه ستاسو اندېښنې هغه دي چې موږ هم ځان پکې شریک بولو. دا د افغانستان د ثبات په دې بهیر کې د ټولو متحدانو د پاتې کېدو د ثبات د ټینګښت لپاره په مبارزه کې د هغو د مرستې او د مذهبي افراطیت د ستونزې په اړه اندېښنې دي. کیری منځنۍ آسیا ته د څلور ورځني سفر په ترڅ کې د دې سیمې د پنځو هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغیزستان او قزاقستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د غونډې په حاشیه کې له کریموف سره وکتل. د دې غونډې هدف د افراطي اسلام پالو پر ضد د واشنگټن لخوا د مبارزې د دوام ډاډ بلل شوی. له دې غونډې وروسته په یو ګډ بیان کې د خپلواک هیواد په توګه د افغانستان له ودې او د ګډ سرحد په اوږدو کې د تروریزم پر ضد د کابل له مبارزې څخه ملاتړ اعلان شوی. بیان زیاتوي چې د یو خپلواک او سوله ییز هیواد په توګه د افغانستان پرمختګ د سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهم دی او زیاتوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه به له بهره د تروریستانو د ګواښ د مخنیوي لپاره په خپلو کې همکاري زیاتوي. د سیاسي چارو کارپو او ژورنالیست حاجی سید داود منځنۍ آسیا ته د کیری سفر په سوریه او عراق کې د امریکا د پالیسیو د پاتې راتلو د توجیه لپاره یو هڅه بولي. حاجی سید داود ازادۍ رادیو ته وویل چې د ولسمشر اوباما اداره همدرز غواړي په افغانستان کې د خپل پوځي حضور پر دوام ټینګار وکړي.
کله چې د امریکې په کانګرس کې نیوکې وشوې چې د اوباما ضعیفه پالیسي په سوریه او په عراق کې ایران ته او روسیې ته زمینه د مداخلې برابره کړه، نو زه فکر کوم چې دغه سفر د یوې خوانه د امریکا عامه ذهنیت ته ځواب ورکول دي او د بلې خوانه دوی غواړي چې په سیمه کې دا وښیي چې امریکا لا هم که قوتونه په افغانستان کې کم شوي دي په سیمه کې خپل حضور ساتي.
ازبکستان که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپورونو پر بنسټ د بشري حقونو ښه سابقه نه لري، خو په تیره یوه نیمه لسیزه کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له عملیاتو سره په لوجستیکي برخه کې د یو ډاډمن ستراتیژیک متحد په توګه مرسته کړې. امریکا پر منځنۍ آسیا په داسې حال کې تمرکز کوي چې روسیې په منځنۍ آسیا کې د افغانستان له خاورې د اسلامي دولت ډلې د ګواښ په اړه خبرداری ورکړی. روسیې ویلي دي چې د داعش وسلوال د افغانستان له خاورې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د نفوذ هڅه کوي. مسکو همدرز داسې نښې نښانې هم ښودلې دي چې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو په وسیله به د دې ګواښ مخه ونیسي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چې دا غمین لژوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ څنګه یو مین دي نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د ایکسپریس ټریبن ورسپانه لیکي پاکستان او چین د کاشغر ناګوادر پوری د اقتصادي لارې د امنیت په اړه په یو جامع او تفصیلي منصوبه بندي باندې سلا شوې چې په کې به د 3000 کیلومتر اوږدې دغه لارې د حفاظت لپاره په زرګونو امنیتي کارکونکو په کار ګمارل کیږي. د دې لیکنې مهمې برخې درته منور شوړندې کوي.
دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د پاکستان د یو امنیتي چارواکي د خلیلی کې چین او پاکستان 13 میاشت د یوې غونډې په ترڅ کې په یو داسې جامع امنیتي پلان سلا شوې چې تر مخه به یې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې د حفاظت لپاره 2000 امنیتي اهلکار پر ځای کول کیږي چې دا راز د خواوشا 200 او لس لویو او وړو منصوبو د سباندې 1400 چینی کارکونکو حفاظت یقیني کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې په دې امنیتي ګامونو کې بعد چین 1500 اهلکار هم برخه اخلي. د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لارې د پروجیکټ مشر ریټایرډ میجر جنرال ظاهر شاه وای د چین حکومت د پاکستان لاړه د دورستي امنیتي پلان نه ډیر مطمئن دی. ورځپاڼه د پاکستان د داخله چارو د وزارت په حواله لیکي چې د دې پلان تر مخه به د امنیتي ادارو زیاتره کارکونکي د کاشغر گوادر په لارې په بلوچستان صوبه کې پر ځای کول کیږي. دا راز یاد وزارت ویلي چې د گوادر بندر د حفاظت لپاره به د سرحدي او سمندري ځواکونو اسکر هم ټاکل کیږي او دا چې د دې ټولې امنیتي منصوبې لپاره به د یو حاضر سرویس میجر جنرال په مشرۍ ځانګړی ځواک جوړیږي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د دې منصوبې په لړ کې وړاندیز کړی چې د چین نه ورغلي ټول کارکوونکي به د خپل حفاظت لپاره د شناختي کارډونو د قامي ادارې نادرا سره ځان رجسټر کوي. د یاد وزارت یو کارکوونکي د نوم نه ښودلو په شرط اکسپرس ټریبیون ته ویلي د نادرا سره د رجسټریشن د لارې به په هیواد کې ټولې امنیتي او استخباراتي ادارې د چینی وګړو د امنیت لپاره همکاري کوي، ځکه چې د کاشغار گوادر اقتصادي لارې منصوبه د پاکستان لپاره ډیر زیات اهمیت لري او په دې لړ کې هیڅ ډول غفلت کول نه غواړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
پاکستانی مجله نیوز آن سنډے لیکي په تیر څه مهال کې د مذهبي تنګ نظرۍ له وجې په پاکستان، افغانستان، هند او شام کې مذهبي عبادت ځایونه نړول شوي دي. د دغې مقالې نور مهم ټکي له مجید بابا راوړو.
پاکستانی مجله نیوز آن سنډے په یو مقاله کې لیکي چې د افغانستان په بامیانو کې د بودا د مجسمې تباهي، په هند کې د بابري جماعت ویجاړول، په پېښور کې په یو کلیسا ځانمرګي بمی برید او د شام په پالمیرا ښار کې لرغوني آثار په بمونو الوزول، ټول هغه واقعیات دي چې تر شا یې د مذهبي سخت دریځۍ سوچ و. د مجلې په خبره کله چې د مذهب په نامه سوچ د سخت دریځۍ بڼه ومومي، نو بیا نورو مذهبونو او مسلکونو لپاره د برداشت رویه کم شي، ځکه دغه ټولو واقعاتو کې یوه خبره مشترکه ده او هغه دا چې دا ځایونه چې ویجاړ کړل شول د یو نه یو مذهب د منلو والا لپاره مقدس و او ویجاړولو والا په ارادي توګه غوښتل چې د هغوی مذهبي احساسات وځپي. مقاله زیاتوي چې پاکستانی تاریخ د دا ډول واقعاتو نه ډک پروت دی، خود مذهبی سمبولونو په لویا کچا د تباهی شروعات په 1920 کال کې د برصغیر پاک و هند تقسیمې دونه پیل شول او زیاتواله پکې په 1992 کال کې د هندو سخت دریزو لخوا په نوې دلی کې د بابري جماعت ته ویجاړولونه پس راخلو. د مجلې په خبره په 1920 کال کې د موجوده پاکستان داسې خار او سیمه نه وه چېرته چې د هندوانو مندرونه او د سکانو ګوردوارې نه وي، خو کله چې د دغو سیمو هندوان او سکان هند ته کډه شول نو د دغو مندرونو او عبادت ځایونو په لویه کچا د ورانولو ترڅنګ په ځمکو یې قبضې وشولې. مقاله کې راغلي چې په نوې دلی کې د بابري جماعت د ورانولو مقصد دا و چې په هند کې میشتو مسلمانانو ته دا پیغام ورکړل شي چې هند یوازې د هندوانو دی او د بل مذهب پیروکار دی، دغه هیواد کې ځان پردی ګڼي. او بیا موږ وکتو چې همدا ډول رویه په پاکستان کې هم رابرسېره شوه او د هندوانو عبادت ځایونه له منځه یوړل شول. د دې مقالې لیکوال اشتیاق احمد ګوندل د خپلې سیمې د پنجاب د بادشاه پور ضلع خبرې لیکي چې د تقسیم هند پر وخت که هم د دوی په سیمه کې کومه د تشدد پېښه نه وه رامنځته شوې، خو چې کله هندوانو او سکانو کړې وکړې نو په منډی بهاودین کې یو لویه ګوردواره په جماعت بدل کړل شوه.
د تاریخ پانا
ګندارا د پښتونخوا صوبې زور نومو بالاحصار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ پایل و، د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریا په زمانه کې چې شاهباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور کو زبردست ده او هغه تبدی دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دازې وینټر کیپټل چې و نه په خاور او سمر کیپټل کابل.
د هر ګل پورز په پاوکم درې او د هر زیارت پورز په پاوکم یو لس بجې په بلوچستان ایالت کې د ټرکونو مالکان او ډرایوران شکایت کوي چې د لارو په اوږدو کې نامعلومه کسان د دوی مخې ته درېږي، د ټرکونو ډرایوران تښتوي او بیا یې د تاوان په بدل کې پرېږدي. دوی د حکومت نه د سر او مال د حفاظت غوښتنه کوي. زموږ همکار نیاز موساخیل له کوټې راپور لري.
بلوچستان کې د ټرکانو او ترانسپورت اتحادیه جنرال سیکرټر عزیز الله مشال رادیو سر په خبرو کې وویل چې د ټرکانو ډرایوران نږدې د صوبې پر هر لوی لار د ناامنۍ له پیښو سره مخامخ دي.
پر دې هر روډ باندې دا شپه نشته چې زموږ د ټرکانو والا ته د غل نه درېږي او دغه شاعراو چې دي دا بالکل د شپې سفر قابل نه دي. زموږ ټرکان د شپې ولاړ دي، ویل چې هر ځای دا کسان د غل دي اغوا کېدن دي، نو دا چې په یو وار نه دي په سل وار باندې، یعنی په پلاسو باندې زموږ غوښ کشي دا زموږ د ډرایوران، یعنی چې په هغه سخته بدردي سره چې هغه یو ځای یو 15 روپۍ په باډي کې یو ځای په ټکر کې د غلو د لاسه، لیکن هغه مجبور یې هغه شی دوی ته پلاس ورکړي.
د ټرکانو اتحادیې صدر نور احمد کاکړ په دغه اړه وویل
ډرایورانو اغوا ده، د ګاډیانو اغلا ده، بتخوري ده، خاص کر سیوی اور دغه ایریا باندې ډاډر پر دې ایریا باندې خصمس په سوو ډرایوران اغوا سول او بیا تقریبا 95% ډرایوران چې کم دینه هغه برته مش په تاوان سره دخ کړی تر خلاص کړی.
د ټرکانو اتحادیه جنرال سیکرټر عزیز الله مختوای چې د کومې پیښې په صورت کې حکومت مرسته ورسره کوي خو هغه ډیره لږوي.
چې ګاډي وسوځل شي دا غره لپاره 100,000 روپۍ دي او کډرور مور شي دا غره لپاره 100,000 روپۍ دي، لیکن ته د اندازه ولګې او ګاډي چا په 1,20,00,000 1,40,00,000 باندې اخیست کی، لیکن بهرحال به هم یو ترپی کې هغه د مالګې مقدار، یعنی په ورو کې د مالګې مقدار تاوان د دوی د موټر سره ست په داسې مسله کې چې هغه ګاډي وسوځي یا ډرایور مړ شي هغه نوم د غټ پروسس دی چې چلای په دې کې 10-15 میاشتې نورې ولګج متواتر به سړی په دې پسې د دفترانو چکرونه بلګوي.
د ټرک ډرایورانو په وړاندې د ناامنۍ پیښو ستونزې مې د بلوچستان د ترانسپورټ محکمې صوبایي سیکرټر عبدالخالق مندوخیل مخې ته کښېښوله. نو نوموړی یې په اړه وویل
موږ صوبایي منسټر جابر خان مندوخیل صاحب هم په دې عبارت کې ډېر سټیانې لرزلي دي، متعلقه کمشنرانو ته او کمشنر صاحبانو ته او ډیسیانو ته چې هغه په دې عمل درآمد سکورټي دی پرووای.
په بلوچستان کې د ټرکانو او ترانسپورټ اتحادیه وایي چې که حکومت په صوبه کې کاروبار او تجارت ته وده ورکول غواړي نو په دغه اړه په کار ده چې ټرک ډرایورانو ته د ټینګ امنیت یقیني کړي.
د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي کارپوهان او هنرمندان وایي د تیرو 14 کلونو ناامنۍ د دغو سیمو د ټولنې کلتوري اړخ ته تر ټولو زیات تاوان رسولی دی. هنرمندان ځورېدلي او کړېدلي دي او هنر ته تاوان رسېدلی دی. د مشال راډیو همکار مجید بابر په دې موضوع راپور جوړ کړی.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د تیرو 14 کلونو روانې ناامنۍ که یو خوا د ټولنیز ژوند نور اړخونه اغېزمن کړي دي، نو د دغو سیمو سره د تعلق لرونکو هنرمندانو په خبره کلتوري او هنري اړخونه یې هم ډېر ځپلي دي. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکی سندرغاړی عبدالرحمن دربخیل وایي چې په 2008 کال کې کله وسلوالو د ځایي هنرمندانو د موسیقۍ اوزارونه مات او وسوځول، نو د هغه لپاره د دې نه بله لار نه وه چې کور او کلی پرېږدي. هنرپوها او لیکوال پروفیسر محب وزیر وایي چې د دغو تیرو 14 کالو کډوالۍ او بې کورۍ د قبایلي سیمو ځوان کول د خپلو روایتي کلتورونه ډېر لرې کړل، چې د ده په خبره دا یو داسې زیان دی چې ازاله یې ممکنه نه ده.
چې کله ځوانانو اتڼ کولو نو اکثر ځوانانو پکې اتڼ زده نه وي، او هغه اتڼ زده ځکه نه وي چې چونکه کلتور چې کم دی هغه د یو تسلسل سره راځي. چې کله په منځ کې تسلسل مات شي نو هغه کلتور بل نسل ته په صحیح توګه په سمه توګه نه راځي. نو دا یو چې کم دا د 14 کالو چې کم بریک راغی دی ډېر زیات تاوان دا ورسولو چې موږ د ډېرو رسمونو نه لاس ورکړو، موږ د کلیوالو سندرې هېرې شوې، زمون کلیوالې ګډاګانې هېرې شوې، خصوصا د زنانو په کلتوري هلو ځلو انتهایي بد اغېز مخې ته راغلی.
د راپورونو له مخې د قبایلي سیمو یو شمېر هنرمندانو یا خو د ویرې او یا د نورو حالاتو له وجې هنري هلې ځلې پرېښودې. عبدالرحمن درپخیل نه مو وپوښتل چې خپل کور، کلی، ملګري او خپلوان دې ولې د دې هنر لپاره پرېښول. پروفیسر محب وزیر نمو وو پختل چې د قبایلی سیمو په روایتي سندرو کې بعد لونګین، فیضوان، خال او زلفو کوم ذکر کېدو، هغه اوس ولې نه تر سترګو کېږي؟
د هنري ادب یا د هنري کلچر برخه اوس نه دی پاتې شوې. مونږ اوس د بارودو ذکر کوو، اوس مونږ د توپو، د ټینکونو، د ډرون او د زمونږ په ټاپو کې هم باقاعده د ډرون خبرې کېږي. کچر ته مونږ پرامن سماج ته ځو نو ظاهره خبره ده چې بیا به جمالیاتي او کلتوري سیزونو ته مونږ واپس ریوایز ورکوو. او که هغه نه کېږي نو هم دغه جنگی مواد به زمونږ د شعر او د ادب او د هنر او د کلچر برخه وي.
پروفیسر محب وزیر زیاته کړه چې که یو خوا د دغو څوارلسو کالو دربدرۍ قبایلي ولس په کلتوري حوالو ډېر وځپل، خو بل خوا یې دوی د نوي او جدید ټکنالوژۍ سره هم آشنا کړل چې په کلتوري حواله ترې قبایلي ولس په راتلونکو وختونو کې ګټه پورته کولی شي.
او د مجید بابر د همدې راپور سره د خپرونې وروستیو شیبو ته نږدې کیږو. د کمال مسجد په آواز د سندره واورئ او خپل قربان عجیب امیر ته اجازه ورکړئ.
جانا نلڑوشی چه وای کی سنینا خلقی دیر خوشی پاتینا ما کیم تا دلو ماں چنتا کا ڈھیلوڑے جان